خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان و ایوار بیا سلامونه او رزمو په خیر اوسه. په دې خبرونه کې اوري چې نن اسلام آباد د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزي غونډې کوربه دی. و تر هر سمخ که پامو کلی دا افغانستان او نړۍ خبرونو تا محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم دا څو مهم خبرونه سر ټکی. اسلام آباد نن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کور بدی. چین د وسلوالو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن چهارشنبه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال کوي. ښاغلی زاخیلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دا څلور اړخیزه غونډه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکینۍ غونډه کې خپله دا ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه ده عملي کړې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون سه شنبه په پیکینګ کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور چین
ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه د چین د حکومت څه ونه ویل چې چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون سه شنبه وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدلی شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي، چې د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې 9 برابره زیاتوالی ښیي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراقا لیکوزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون سه شنبه پر دې پولیسو حمله کړې وه. د لیکوزی په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیس سره په نښته کې وژل شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 16 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. دا څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمویلو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشویب سیمه کې په یو مارکیټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د عراق صدر اعظم حیدرالعبادی د الشویب د پولیسو د مشر د توقیف امر کړی دی. د ایران پارلمان یوه طرحه تصویب کړه چې له متحده ایالاتو به په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلی زیان جبران کړي. دا طرحه د حسن روحاني له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون سه شنبه د ایران په پارلمان کې چې 290 څوکۍ لري په 144 مثبتو رایو تایید شوه، خو په قانون د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان له لوري تایید شي. فارس خبری اژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګری پر مهال مرګ پر امریکا شوارونه ورکول. د امریکا سره محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارډ ډالر کنګل شوی پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزانې په 1931 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمی چاودنه او نورو تروریستو حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول شوې ده. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې دا حکم غندلی او ویلي دي چې پر ضد به قانوني اقدام وکړي. ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې ووژل شو. په دې سیمه کې شپږونی وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرژوب لواوخته، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بلل شوې ده. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو تر دې یوه ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې به جاري وساتي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. دا مذاکرې پرون سه شنبه په ویانا کې وشوې. د روسیې، امریکا او اروپایي اتحادې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتانو شمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا څرګنده کړه چې د سوریې په اړه د خبرو په بل دور کې به ځنډ نه کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو په تړاو د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پکې برخه لري. په دې اړه په رپورټ سربېره به دا واورئ چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کېږي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ یعنې سبا جوړیږي. دا به موري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې د مظاهرې پر مهال یې له خبریالانو سره زور زیاتی کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په دې موضوع د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ د رپورټونو په برخه کې به واورئ چې په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دې هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپل نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عمله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه. اما زیاته کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نو موږ ترلاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر ساخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داراس تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د نشتهای کمیسیون شورای جانبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام مرکبی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کېږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به سبا پر دې بحث وکړي چې تر 2000 کال پورې له افغان ځواکونو سره څنګه په میلیاردونو ډالر مرسته وکړي. له بروکسل څخه د احمد شیبر رپورټ اورو.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې دی. دا غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ رسمن پیل شي او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ به د افغانستان په اړه پر دریو ځانګړو موضوعاتو خبرې وشي. دې چارواکي څرګنده کړه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته مالی ملاتړ او له افغانستان سره د اوږدمهالې سیاسي او عملي همکارۍ په اړه به بحث وشي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره ورکول او د هغوی همکاري ده. په افغانستان کې د ناتو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو هیوادونو د پوځیانو شمیر د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 2013 ته رسیږي چې د دغو 9 هیوادو په ډله کې تر ټولو د امریکا د پوځیانو شمیر زیات دی چې 6945 ته رسیږي او تر ټولو لږ شمیر د لوکزامبورګ دی چې په افغانستان کې یوازې یو عسکر لري. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پای پورې د مرستې موضوع څېړل کېږي. د ناتو په دې غونډه کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو وزیران، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن برخه اخلي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې ناتو او نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې څه باندې 5 میلیارد ډالر به هر کال له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې په دې پیسو کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه د افغانستان حکومت کړې وه. له افغان ځواکونو سره د مرستو ډېره برخه امریکا ورکوي او واشنګټن ژمنه کړې ده چې هر کال به 3.5 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګوي. د بروکسل تر دې غونډې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه ده. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د عمومي امنیت په ټینګېدو کې مرسته کول دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد د ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل نشي.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم رسیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې نامني یوه لویه ستونزه ده. محمد محقق پرون د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه دي. د بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام دې غونډې ته وویل چې په تېره 1 لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. ناجیه صافی په رپورټ لري.
د اجرایی ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هېواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه‌شنبې په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هېواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنۍ او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ شی په برخه کې به پنګونې ډېرې شي.
من برابری وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې د دغه غوښونو درمنځ وړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب وکړو تر څو له دغه غوښونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونې ډېرې شي.
مول همدارنګه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه هم مغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره حسی وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامنو ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انټنونه هم تخریب شوي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت خیل سره وړنې درلودي.
وزارت مخابرات او ټکنالوژۍ معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د طرحو او پالیسۍ او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسي زمینی زیاتې او د برخې ته په ساری ډول پراختیا ورکړي.
دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده تر څو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډیر پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی په افغانستان کې د بیزای شو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو ورستی ارقام نه تایید او نه هم ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال په لومړیو څلور میاشتو کې 1,30,000 افغانان د نامنیو له کبله لخپل کورونو کډه شوې دي. د کډوالو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې په وروستیو جګړو کې د کورنیو بې ځایه شو کسانو شمیر زیات شوی. له نوموړي سره د ازادي رادیو خبریال قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی شي آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګوره رښتیا هم چې د جګړې او نامنیو په ډېرېدو سره د بیځایه شو شمیره هم ډېریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بیځایه شو شمیره ډېره شوې. په افغانستان کې دغه امر هم چې خپاره شوي موږ نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو.
ګوره
زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنی د تیر کال په پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پرې په کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند او روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیات دي او لا هم دوام لري؟
ګوره دوی اکثره د ناامنو ولایتونو څخه بي ځای شوي. مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه ناامنه شوي. د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ورسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیځایه شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بیځایه شوې کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو موخه نړیوالو مرستندوی ادارو ته معرفي کوو. لګانو خلکو سره مرستې شوي، لزرګونه کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زمونږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه واورېده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخواړه کړی. د دې وزارت مرستیال ویاند پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه جدي هڅې پیل شوي دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري کوله، تر څو د هغه کسانو د پېژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهره په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شول او د زنی او تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبریالانو وهل او ټکول د ډیرو خبریالانو تون اکسل عملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نو وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
زی په کلک ټکو باندې دا غند مچ پدې کې داسې کړی وی چې بل خره ژورنالستانو باندې دوی ته توهین وکړو، دوی کامرې مات شوې، دوی ووهل. ژورنالستي کیا ګنا وینو؟ دوی موږ ته وایي چې ژورنالستي ګنا ده. ژورنالستان سره ورسره لیدنې باید داسې وکړنې ونیشي. دا ډېر یو بد عمل و، یعنی خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمه هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسایي وکړي، د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نه، په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبې په ورځ د رسنیو له اتو کارکوونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبریالانو وهل او ټکول د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څه ول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندېښنه راوپارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکوونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د ژغ پر رسولو او د اطلاعات پر رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې ترڅنګ د رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ګواښ کړی که چیرې له خبریالانو سره بې ازلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه ولایت کې مثبته نتیجه ورکړي. د دې ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دې فارمونو ته پراختیا ورکړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورټ کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده او دغه ولایت آب وهوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وایي تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فراه ته راوړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوالو او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی دی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودیاقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثار 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنې واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله ومسوایي دا صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو ترویج یې کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو دیاقینو فارمدارانو مالدارانو هم وسوایي د دې صنعت څخه
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنۍ فارم کې په دنده بوخت دي هم له خپل کار راضي بریښي او وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سمه نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارایی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سمه نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچۍ کولی شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو هم در صورت که انتقال زیر به محیط یا هر جایی که گل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرام شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅکله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت څه ناڅه راکمېږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوالو ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانې بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل راهیسي په نړیوالې مذاکرې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. دا خبرې اترې په ویانا کې روانې وي او هدف یې په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د یوې ناټې ټاکل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرکی لاوروف او جان کیری په ویانا کې د پرونیو خبرو مشري کوله. جان کیری تر خبرو وروسته څرګنده کړه چې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره ځانګړي نیټه ونه ټاکل سوه، خو کیری ټینګار وکړ چې ګډون کوونکو موافقه کړي چې د سوریې په بحران کې ښکېل لوري به د هر هغه اقدام له عواقبو سره مخامخ شي چې اجنډا یې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره له هڅو سره مطابقت نه لري.
All of the parties, most importantly, Russia, Iran, that have been supportive of Assad.
دوی وايي ټول اړخونه چې د بشار لسد د رژیم لاټر کوي په ځانګړي ډول روسیا او ایران او د سیمې هغو هیوادونو چې مخالفت ورسره لري په یو اساسي ټکي موافقه وکړه او هغه دا چې سوریا متحد هیواد وي، له هر ډول فرقهیي تشدد پرته خپل راتلونکي د یو انتقالي حکومت په مرسته وټاکي. زموږ لپاره اوس اصلي مسله دا ده چې دا ټول امکانات بالاخره د یوې موافقې په مرسته په حقیقت بدل کړو. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل چې د مذاکرو د بل دور پیل ډیر نشي ځنډیدلی. په ویانا کې نړیوالو مذاکره کوونکو د هغه نازک قربند د ټینګولو پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د فبروري په میاشت کې اعلان شوی و خو د جګړې په شدید موج مات شو. د ویانا تر خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
مو پچوستوولی شو ناش امریکانسکی کالیګی
موږ احساس کړ چې زموږ امریکایي همکاران هم په ډېر دقت د ټولو موافقو د عملي کولو په ارزښت پوهېدلي دي. په دې کې د حکومت له استازو سره په مذاکرو کې د اپوزیسیون د ټولو استازو ګډون هم شاملېږي. د رپورټونو پر اساس په ویانا کې له پرونیو مذاکرو څرګندېږي چې د بحران هلته د داسې سیاسي جوړجاړي امکان نازک دی چې پر اساس یې قدرت انتقالي حکومت ته وسپارل سي او دا هیواد د انتخاباتو په لور وخوځوي. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری د سیاسي موافقې د یوې برخې په توګه له قدرت د بشار الاسد پر لرې کېدو ټینګار کوي. جان کیری هم داراز د اګست لومړۍ نیټه په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده، خو بشار الاسد چې د ایران او روسیې پوځي ملاتړ ورسره دی له قدرت د لرې کېدو نقشه نه ده څرګنده کړي. د جانکیری و همکار ویلي چې امریکا له روسیې سره د خبرو له لارې هڅه کوي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره غوره شرایط رامنځته شي. خو د چارواکي ویلي چې په دغه تصویر کې د اسد رژیم نه دی شامل او غالبا دا مسأله د سیاسي انتقال یوه اساسي برخه هم ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اتنیمو بجو ته رسیدونکو و سم په مکړی یوار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
اسلام آباد نن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو کوربه دی. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د غژمنه د چین ولسمشر شی جین پینګ په پیکینګ کې د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کړې ده. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 60 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. د ایران پارلمان یو طرحه تصویب کړه چې له متحدو ایالاتونو په وروستۍ شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلی زیان جبران کړي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. او ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورنو قره‌باغ کې ووژل شول.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د انصاف پلټه ازادي او اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې شي، د خبرونه ورسته خبری مطلب راخلو. فنلند د کډوالو د منلو د شرایط په سختولو سره پرون وویل د افغانستان، عراق او سومالیا کډوال خپل هیوادونو سره ستنیدل شي. هلسنګي وایي چې د دې درې وړو هیوادونو پراخې سیمې اوس د کډوالو لپاره امن دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ دروري. ورپسې آیا خبر یاست او د انصاف پلټه پروګرامونه مهیروي؟
په فنلند کې د کډوالو د مخالفو سیاسي ډلو نفوذ اوس پراخ شوی دی. د دغه هیواد چارواکي وایي چې په افغانستان، سومالیا او عراق کې امنیتي وضعیت دومره بهتر شوی دی چې د جګړو له دوام سره سره په هر سیمه کې کډوال عموما پرته له خطره اوسېدلی سي. د کډوالو نړیوالو ادارو په دې هکله کوم چټک غبرګون نه دی ښودلی، خو د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې دغه خبره د هغو یو لړ نړیوالو ارزیابیو سره چې په دغو هیوادونو کې د جنگ او کډوالو د بحران په هکله شوي سمون نه لري. د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې اعلامیه وایي چې اوس د کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د هستوګنې اجازه ورکول تر پخوا ډیر سخت شوي دي، او یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکول کیږي چې ثابته کړي چې فردي ژوند یې په خطر کې دی. سومالیا د څه د پاسه شل کلنې جګړې څخه ځان ورو ورو رغوي، خو حکومت یې اوس هم د الشباب اسلام پلوي باغي ډلې په وړاندې جنګیږي. اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې او څو ښارونه لاندې کړي دي. سره له دې چې تیر کال په عراق کې د جګړې لمن یو څه ونغړل سوه، خو وسلوالو کسانو د پلازمینې بغداد شاوخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په ولسي خلکو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او څه د پاسه سل کسه تیر اونۍ په دغو بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تیره میاشت خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. د فنلند منځنی خلاص ائتلافي حکومت چې ملتپال ګوند هم پکې شامل دی، د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي دي. یو شمیر ډلې چې ځانته وطن پرستان وایي منظمې ګزمې او مارشونه کوي او وایي چې خلک له کډوالو ساتي. تیر کال څه د پاسه 2000 کسانو په فنلند کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. اکثر دغه کډوال د عراق، افغانستان او سومالیا څخه دي، خو سخت کال نسبتا ډېر کم شمیر کډوال فنلند ته ورغلي دي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. زموږ په ویب پاڼه کې ځینې مطالبه لاکسونو په ځینې مواردو کې د ویډیو غانو سره ځای پر ځای شوی. وسمو نیسو پروګرامونه تراسو آیا خبري اسوړاندې کیږي. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو لپاره د مباسي
د
خبری است؟ په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووځي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخله او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسی شي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. کیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2013 میلادي کال پورې د ټی اف ایکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې پخپرونه. په دې خپرونه کې د یو رنجور رور ستونزه لرو. جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغه دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعه ګل نه ګم صاحب دی کابل دی ولایت وسینګه دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکه کې نکور ده. ما ته په سال 92 کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بل اخر لاړم دی په هغه شپخونو ته لاړم. جمهوریت شپخونه ته ځنور شپخونه راځي کوم چې جمهوریت ته لاړم. جمهوریت ته لاړم ما ته ویل چې ته زردي سفید لري د تا ته دوی موږ نه کوو، دلته نه کیږي تداوی ته شخصي ته لاړ شه. بل اخر شخصي ته لاړم. یو هم دغه ډاکټر دی دغه شپخونه مربوطات کې چې ودي ویل چې په 2000 روپۍ راګبه بل ځای ته لاړم. په 10000 روپۍ دي مالي عملیات وکړه او هغه نه ورسره بیا دي ما تکلیف خونه شو. دما دا ګومه د ادرار پایل ده دار او کې ودار لري نشم اسانې نه مې بیا یې راته ویل چې دی یورولوژي ډاکټرانو ته لاړ. یورولوژي ته لاړم صاحب، بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویل چې ته مونږ تداوی نه شي کولای، عملیات نه شي کولای، نور نقصې در کوي چې بازار کې دوا واخلي. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لري. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړي. بیا راغلم دوباره دلته اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم د دولتي شپخانو ته څوک دې مونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ دا شپخانې دې مونږ پاره نه ده؟ دا څنګه ده؟ دا د سپین زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ.
څه وایي چې مشکل څه دی؟ امکانات نه لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو دا د مونږ ټول سامان لري کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره ګوزینه ایسته هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوی وکړم. او دغه دولتي شپخانه کې ما ته ده وایي، د انتاني شپخانه کې ددام دولتي ده صاحب. دې ته ورغلم، دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا د سپین زیړی چې ده د زردي سفید چې د تا ده دا پروا نه کوي.
خو بیا چې راغلم جمهوریت ته، بیا راته درملنه دیو کی کنه چې پروا نه کوي؟
خو پچې دې ته درملنه دیو په مربوطه دی نه کې چې جمهوریت لور شه. بیا یو ځین را ته وایي چې له بوت لور شه. له بوت یو ډالر لور ما غوښته، ورته ولې کله چې مونږ ته را دي ته دی دملا د عملیات امکانات نست هغوی دا شرا تویلا جمهوریت تا راغلن جمهوریت تا وایی چی مونگ دی تا عملیات دکو چی تا سپین زیرای دا مونگ دی تا عملیات دکو تو شخصی تلارشم شخصی که نیمو آواز نرسی که سرزی شخصی تلارشم اول تا عملیات وکم یا تدایی وکم
چه کاروبار کوی؟
کاروبارش نکم صاحب یو زوی می اردو که دا نور اسه کاروبار نشده دی خدایی لده مغا یو زوی تنخواه تناستی مغا دی خرون را خپلا کاروبار نلویدل این کنی مامخی مزدوری کولا دا جلاس مزدوری می کولا گلکاری ملکاری دا شان می کولا
بله انشال استاسی ستونز منگا دا مسئول چارواک سر شریکو دا عام روختی دا وزارت سر چه اغوی استاسی ستونز پارا چوائی
سیشن
انصاف پلٹا کے
د جمعګل روستن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه. خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا دا د دې ورور مریضی چې دا انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغوی وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولی شو هم کوو او تاسو کولی شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتاني شفاخانې ته او دوی کولی شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه 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 دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورسره دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو چې د هغه ورور وطنمال تداوی وکړو.
بله کاوسی صاحب دغه ورور څه وخت ورشي او څه
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کاوسی صاحب دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی پخپلا تور یو ناروغی دا نومی بول دا میکروبی لک توپیر لری به دی کبلا نومی پا تباباتی بول شای دا او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا دی ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون عبدان دانی شفاخانه که هیس مشکل نشته.
دا انصاف پلتاکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر مون اوریدونکو دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ د امکان تر حده به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونې ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوونه درته غواړم خې چاره بریالي وسی.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکي طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوړندې کول سره هیله منیم چې تاسو ټوله روغ رمټ او خوش اوسئ. خوشاله يم چې ستاسو د پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام می چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په هر ونه کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتېږي چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټول پیغامونه خپاره کړو تر څو د اړوندو چارواکو تر غوږ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاوو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې شوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصلې څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټولو هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوې ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتمن د خپرېدو نوبت یې رسېږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت زیادری ولسوالۍ نه زه خبرې وکړم. نو دا غلارې دي حکومت را پریکړه دی هغه چې کابل اجازه لار د لوګر ولایت زیادری ولسوالۍ ته دا لارې بیرته باندې کړه په موږ باندې. اوس طالبان دغه مرضي ولسوالۍ هم ګرځي او بیرته کابل هم ګرځي. الله رحم چې پکاس پرته ده طالبان طالبان یې خبرې والی پراتی چې اوس نوی حکومت رام کوي درې کاله کېږي چې موږ هلته موږ پلیچې مهاري دا مثالونه کاغذ لای شو پور لای شو دې بس دا غټ غټ چارواکو ته خبر ورسېږي چې دې لارې غام کوي. او دا نور شاخ دښمن راغلی دا منطقې درې طرفه ولسوالۍ ډېره ده نو دې وقته تلای شو نو پوره تلای شو بیا چې دې موږ غټو چارواکو نه دا غلی چې دې ولسوالۍ زر تر زره غام کوي. او دې لارې نه کابل هم ویل شوی دا واد وویل شوی دا او خلنډه لار نه کابل ته هم پرېکړه دا لار او دیادری ولسوالۍ کې هم را پرېکړه او دښمن بېغمه رب تعمدار خواته ته کوای شي.
الو السلام علیکم، د افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس ته سلام ز کوچي در سره پلي کيم انارګل نیزم او مز فراد ولایت د انادری د ولسوالۍ چې اوس مقدره وړي د فرارو د ولسوالۍ ته مز دغه د خرما دغه چې راوځي د سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته م اړونی ول پر مالدار د دولتيان نه پریدي وي. مثلا ته دلته ما اړوي دا اوس موږ د کومې خواته وژاړو، د دولت ته خواته وژاړو، د طالب ته وژاړو؟ ته خو به دولت یې د امنیت خو به تاز موږ نیولې وای. موږ چې راسو د دولت سره نږدې چې خوشحاله یې چې زموږ امنیت نیم لکېږي، هغه دی خپله موږ نه پرېږدي. دا څنګه دولتداري ده؟ په دا رقم دولتداري کېږي؟ موږ ته دوی کوچان موږ کوچان وای وایي دته ضمانت وکړه، د دغه سړک ضمانت وکړه، سو د فرارو د اوس د خرما او د شوز موږ دا ضمانت کوای چې ته په مالدار ضمانت کوې. که ته په مالدار ضمانت کوي نو خپل توپک ته کښېږده او ولاړ شه ته کور ته کښېنه، نو موږ ضمانت کوو. او چې ستا توپک په غاړه ته ناستې پر پوستو باندې معاش نیسي د دولت، نو و خپله ضمانت وکړه. او که دای شي وي چې دولت موږ یو نو کوي آسان کوي، موږ نازیي موږ سړی نو کوي کومکونه کوي موږ ته دای شي اعلی نه درېږي. موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړه ایستلې ده. طالبان چې ډیریږي پر دغه شکل ډیریږي چې مسلمان یو غریبي کوي او یو دولت ورته ولاړې ته دلته دی مکو دی مکو په دا رقم خو نه کېږي. دا دولتداري په دې رقم خو هیڅوک په تا نه دی راځي. که هر څنګه یې په تا دا دولت موږ نه راځي، په دې نه راځي چې موږ کوچان خلک موږ خپل غریبۍ ته نه پرېږدي. لو میلته نیولې خپل درنې سره مې دا مسلمان لو کوو د دې چې را بار کړلم دا مو په دا سره دوبي باندې په دې زحمتو باندې زه ځمه کډیم بار کړي دي کرشدي او کوچنیانو ماشومان مې چولاو دي زه بارېږم په دې دوبي باندې. موږ کوچان خلک لالوانه خلک موږ اخي د جزامل تبارې د جزامل تبارې موږ شیر ولا سپر کوم ولا ستای راته د افغانستان وزم. که ته خوښ شې زه د افغانستان وز او په دغه غریب ژوند په دغه بلبختي ژوند خو په خداګه چې ایران ته ولا ځم سو هم ژوند تی نه کوم، په خداګه چې په پاکستان کې سو هم دغه چې د عذاب ژوند خو تی نه کوم. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه وس خیر مشتکار وکړو؟ آیا دولت دې ملت کیږي؟ جواب راکا. او که دولت دې ملت نه کیږي نو ولې ملت هزار کې څوک ولې ملت؟ کدی د توپک سره گیر کړم ومیوله، کدی د مېن سره گیر کړم ومیوله، کدی د غید د طالبانو انډوالۍ کې گیر کړم ومیوله، نو ولې نه اله فازابې؟ مهرباني زما دغه پیغام باید ضرور ضرور نشر کړي. د نشرې دوه په اله اند خدای په امان مخته مخ.
السلام علیکم، زما سلام دی د ازادۍ رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته ورچیږي. رحمت الله رحمت یما د کټوازم زنګ دروازه لې پکتیکا چې د مشکلو د کلی چې ولسپېره ولسوالي ده خیل ولسوالي دغه والي ته مې خبر ورسېږي د ازادۍ راډیو دې ورته ورسوي لاجي اشرف غني له عبدالله ته ورسوي چې مو پکتیکا چې د پکتیکا چې راونی ته تر مشکله پورې د اندکې ټول دولتي ټول یو خلکو ونیولې
چغه او باید خورا غریبان دی وی وی کوټی جنل دې ټول اند کې ونی ولی داس کی دا خو دولت نه کړي دولت اشرف غنی دې راځ مخته دې راځ مخ دې وی کوټی جن وسلام دې ازبی رادیو نړیره مننه.
ہلو السلام علیکم پتی ہلا شخی شبیم پیل کری سمیم اللہ حلیمی تن دریم دی پاک چاہ دا سمکنی اور رسولی تا خبر کم وقتا نمی دی اول مشر تا حدا دا چیل سو کن کل پارا تا ہو دی رشمانی وکڑی چیزا چی رش جمہور شما جو خون کو مرشنو کی بازیت والا را والا مبالا جاز منا وکڑی چی خون کو تا با نمری ورکم جو خون کو تا نمری ورکر یعنی دی مرشنو کی زیت والا را وستو او کوم ژمنه تا چې کړې تا عملی نه کړ کنه ډیر د خو بده زاید چې د خون کو سره خپل ژمنه عملی نه کړې کولاو ولس مشرته نه وختان لري چې خون کو مشون ته خاص په پاملرنه وکړه ته ټول کې کم ماشه د خون کو ماشه شپږ زره درې سو روپے باندې خو کور یې گزاران دي دا څنګه حکومت ته چې په دې حکومت کې هر چا ماش ور د خون کې ته یې پاملرنه نه دی کړې ته هم خپل د خون کې تا جوړ شوی د مو په ولفاله کې د خوشاله خبر خدا ده چه د چمکنه اور سولای د سلطانګه په کلی کې د جامعه عائشہ للبنات کوم دینی مدرسې شیدا د انجونو لپاره فارون د دې مدرسې ته خاص پته نه ځکون کې د قران او نشان د خپل د نظر ته پاره نشوي لازم موږ سیم لپاره یو ویار دې لازم دې راډیو ته هم مننه کوم چې موږ ته غوونه خبروي.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کښلي احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د مسلح قواوو ستر جنرال قدم شاته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم. د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته، هیڅ ډسپلین نشته. څوک د رینجر نه، څوک د دپانچی نه، څوک د مخابرې نه، څوک د خپلې وظیفې نه غلطه استفاده کوي او څوک د نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي. چا خختې پکې بار کړي وي او چا وادو کې روانې کړي وي او څوک شخصي میلې ته بیايي، چا موټر څوک موټر پسې کش کوي، چا ورور ریګ پکې بار کړي وي او چا سیمټ پکې بار کړي وي. او اکثره سربازان افسران څوک چې وسیطه لري په دو میاشتو کې کور ته روان وي، څوک چې واسطه نه لري په کال کې هم کور ته نشي تلای، څوک چې واسطه لري په کال کې درې رتبې خلی او څوک چې واسطه نه لري په لسو کالو کې هم واردوانه شي خستای. نو دا غا نظم ډسپلین او حقوق باید مساوي وي. سرباز په سنگر کې پروت وي، سرباز په سنگر کې پروت وي، وچه ډوډۍ خوري د پیاز سره، جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پندوس رقم غوخه وی سرکړی او پپسی وی او مایان وی، خر کنډیشن وی، خپه کاوی او خ موټر وی او خ کور وی. او کوم سرباز چې په سنگر کې وسیږي، لوړی کې ګرمینه سوځيږي او ژمی کې رساړه نه سوځيږي، اخسو په کیسه کې نه دی. نو زاده رډونه و نړۍ مننه کوم چې زمو دغه پیغام بار بار خبره کی ترسو د افغانستان لوړپورو چارواکو ته غږ ورسیږي او دغه کوم نیمګړتیاوی چې دغه نظام لري دا پوره کی. مننه.
زه محمد قادر کورګان ولایت جوړاوت ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. په ټول مخ کې کسي کار کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټول مشرانو څخه چې د پاکستان د 2016 مکه دې داسې اعلان کړي چې مثال به خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامي دوی به غټه خبره ده، دا غټ مشکل ده چې پېښېږي. دوی باید په ولس غږ وکړي چې له پاکستان سره جنګ اعلان کړي. ولس ټوله ده ته آماده دی، د ده وینا ته آماده دی چې د ده سره د ده وینا وسي. ولس ته ولس آماده دی، ولس دغه جهاد ته دغه خپل خاورې ساتنه لپاره آماده دی. او بله خبره مې دا ده د اشرف غني محترم څخه چې دغه بندیان چې دی نشي یا د ده ملګري نشي یا د ده عسکر نشي، دغه غیر مسؤلیت چې دوی ته نشته هېڅ مسؤلیت دوی ته نشته. د دغو سره باید دوی داسې پوښتنه وکړي چې هغه مسؤلین چې دوی پوښتنه ځینې کوي یا تحقیق ځینې کوي، هغه دوسیې چې یا د یو مسلم یا مظلوم مسلمان غیر ذالک د کلو په نظام یې وسوی وي یا دغه چې د پربګرۍ په خاطر یې وسوی وي، هغه داسې دوسیه ورته جوړه کړي چې بل دوسیه ورته بغې کړي او هغه سره غیر ذالک ولاړ شي، بې ګناه ولاړ شي. انا دغه په دا کې به باید خبر وکړم چې دغه پښتانه وکړي نور ټول محترمین ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. ما په نظر په دې اساس وایم چې حکومت باید نه د ګرانتیزو د خلاصون کې اقدام کړی وای، ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوې دي چې هغه ورته وایي چې که ترهګر زما دوستان وای نو ګوره زما غټ غټ کسان یرغمل کوي او کومه چې غټې غټې حملې کوي، نو دا د دې لپاره یو غټه پلمه بیا پیدا شوه. جارې دې دې تشکر وکړي، تشکر درته کوي، دې درته دا خبره کوي کنه دا د وبې ویني. السلام علیکم.
تزاری را دو کار کون کو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلام از دې اجر ول سوالین غوښتم کوم ماده چې ګلبدین ایخي دي هغه باید مقام اشرف غنی ور سره ومني، ځکه چې په پاکستان کې څوک هم پونه دي تل انګورو په خبر کې څوک هم پدې دا ټول د کیپو والا په افغانستان کې جنگيږي او خو دې پاګره کې خو زندګي کیپو والا لکور نه یو او دورا غلي دي دا ور سره ومني یو بچای دې نور د بریدي او نور چې کوم تکلیف یې خیر دې وسره ومني کدا جنگ خدای باندې کې وسره.
بل السلام علیکم. زه دلمند ولایت سنگین ولسوالی ازمر د سنگین ولسوالی کې تر 200 طالبان بالا نسته، مګر د جبار کرمان ازمر دا غوښتنه ده چې باید زمر د سنگین ولسوالی ژر په ژر امنیت کې.
السلام علیکم ورو رخی جوړ خیرات غلط احمد زین نگرهار سره ورو دا کوم یې صبر ځانې ګرانی زوی چې په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان فوجان دې کې ماجر ګور تل نشي ورکشکاږي او نشي ورکشکاږي دې باندې باید پاکستان فوجان دې غلط غوړو کې باید ماجر سره افغانان سره سره ظلمونه کې او باید نور دې پاکستان د سلاح باندې خانه کې غلط ماجر پراته دې ډېر غلط بنجان کې پراته دې باید ګور سړي سره تذکرې مثال خاص یې چې تذکرې او ثبوت نه لري باید یغه ته دې پام کې سوچ کړي چې تذکرې لري کې پاسپورت لري کار شې لري او داري کې باندې خانه ته نه باسي دې فوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا دې ترغاشه چارواکو په ټول غلي. وسلام.
السلام علیکم دادابی ټول کارکور مختر بعد سلامه. زما پیشنهاد د هجاوکا کو ادارت څخه دی. زمو څخه رئیس د هجاوکا کو د ایمن د حج فار د قیواخ چې تاسو به ټول احمدغه کال تاسو وحشته خو چې اسام یاره ته یاد چې د ایمن د فار څخه سوي وي، لیکن دوی دا غت یاد په نیمایي هم نشمېلې خو دوی حق کسان شمېل کړي چې دوی د خوشي وي یاد کسان چاغه پرشوات یا ترپی وکړي. مزمو ذکره ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد کی صاحب سره او دغه رقم وکای سپاره د جهاد رئیس خان ډاکټر عبد الله صاحب سره چې دا د مزمو د حلمن بیا د ټول افغانستان په ساتو سره د اسان دي د افغانستان حجان چې کوم حج تجي هغه چې دی وس دی مخ کې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخل لږه وس خوش دې نه پوس بیا سوي دي دې وسم هغه تیرا ته ګوري هغه نه پوس ګوري دې په کار کې په دې سره یا ته زیږ نه فراسي خو لکه دې خاص دې من د په کار کې دې زره کېږي چې جای خپل افغانستان نو زما دا خایښ دې چې دا زموږ هواز دې موږ غوا تر دې مشه تابو پرې ولې چې دې مې را باندې وسلام دا دې را دي.
بلې السلام علیکم. میرا غالو کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالی اوسیدونکو ته له حاله د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه تاسو په اړه کې کېبا دا ځادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته د تریډي پوری چارو په تر غوړو پر رسېږي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه څورج د مخه زبر لري روان و مچ د ملي اردو پر پوسټه باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و. نو موږ په ګمبر باندې شو دي او کښنانم په موټر کې را سره و. نو بیا دې موږ د جنګ مابینس کې راشکل کړلو چې یو د موږ ته اجازه نه راکول چې موږ مخته لاړ شو. آیا دې موږ ساتنه کوي کوم د دې ساتنه وکړو زما په دغه ځګي سره مخلاصيږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدي ته ما دا پیغام دی ورسېږي. میرا غالي کوزي دې من ولایت څنګه نو لسالې وسېتم کې آزادې د دې څنګه دا وسته.
بل السلام علیکم. جاوید جما د المنت مزنګ واره دی وروره مشکل مخولونه کې دا आवाज زوخی چې دا مليون مارینن سره کومک نه کوي مثال یو نمبر به برابر یا راک نور او کوم کوکو اکشي دی هغه مثال په کال چې کی هغه دې رزندې مثال نن را سبا را سره دا کی دا حکومت دی ګډه او مکتا او سول داسري دا کوګې پر ځای ورته پر ځای نشر دی.
سلام علیکم رو آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم آباد له سلام دا پیغام آزادی ریڈیو ته پرېږدم چې د کنړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال او شنګر کومه لیسه چې د هغه د طالبانو له خوا تړل شوې ده او ټول دغه چې د شاګردان هغه هسې په کورونو کې دي باید دولت دې دا غم وخوري. سلام علیکم مننه.
ګران اوریدونکو دا وه ستاسو دوستانو رارسېدلي پیغامونه، نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاوو د حل په لاره کې عمل وکړي، نو تاسو بیا هم د خپلې خوښې رادیو یعنی آزادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړي. او باید یادونه وکړم چې دغه خپرونه د آزادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوې ده. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.